ډیر مننه کوم. سحر لیوال تاسو ستړي مسی سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. ساعت څلور بجې سولې یوار بیا زه قسیم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکارۍ د رواني خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. د خبرونو تر پنځو بجو پورې دوام کوي. په خبرونه کې د سر راپور دا دی چې ټاکل سوی د سبا په کابل کې د سولې په تړاو څلور اړخیزه غونډه جوړه سي او افغان حکومت تمه لري چې په دې غونډه کې به بشپړ وضاحت رامنځته کیږي. نور مسایل هم سته خو پیل په خبرونو کوو. د نړیوالو خبرونو سرټکی کې دا دی چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش د سوریې په ختیځ کې د نوو سیمو تر نیولو وروسته د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه څلور سوه کسان نیولې دي. د هماغې چې د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي نړۍ د جګړې او طبیعي آفتونو له قربانیانو سره د مرستې لپاره په کال کې د پنځلس میلیاردو ډالرو لګولو ته ضرورت لري. د هر څه وروسته پیل کورنۍ خبرونو باندې کوو. اجمل تورمان وړاندې کوي.
افغان حکومت یې لمن دی چې په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو په اړه بشپړ وضاحت ترلاسه شي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري پر مېلمستون نننۍ انتحاري حمله کندلې ده. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت یې لمن دی چې په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو په اړه بشپړ وضاحت ترلاسه شي. د اجرایه ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سبا په غونډه کې باید دا موضوع څرګنده شي چې له چا سره کله چیرې او څه وخت خبرې کوي.
د افغانستان حکومت توقع لري چې د دغو غونډو په پایله کې بالاخره د سولې خبرې له مسؤولو اشخاصو سره د مخالفو ډلو پیل شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزې ناستې دوهم پړاو ناسته د دوشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه څلور اړخیزې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې هیله ښودلې چې دغه ناستې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لامل وګرځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد ښار کې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري پر مېلمستون نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. له جمهوري ریاست څخه په دې اړه په یو خبري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی یو ځل بیا ویلي هغوی چې د بېګناه خلکو وینه تویوي او جنگ ته ادامه ورکوي حکومت پور سره د سولې خبرې ونه کړي. د ننګرهار په جلال آباد کې د دغه ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري په مېلمستون په انتحاري حمله کې دیارلس تنه وژل شوي او څوارلس تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان اتولاه خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته ویلي چې چاودن نن سهار څه باندې لس بجې رامنځته شوه. ښاغلي خوګاڼي زیاته کړه چې انتحاري حمله د داعش وسلوالو لخوا د عبیدالله شینواري د ورور د خوشي کېدو په مناسبت نیول شوي مراسمو کې شوې ده. د عبیدالله شینواري ورور څه موده وړاندې په ننګرهار ولایت کې داعش وسلوالو تښتولی و چې په دې وروستیو کې راخوشه شوی و. د افغانستان د مشرانو جرګې دې پرېکړې د جرګې د اداري پلاوي انتخابات به د نوي انتخابي او انتصابي سناتورانو تر راتګ پورې ترسره نه شي. د یو شمېر سناتورانو تند غبرګونونه راوپارول. دغه پرېکړه د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت سره وکړه.
انتخابات منشه تاکي نفرای دیګي انتصابي او انتخابي به مجلس ما شما حاضر نشودند.
خو معترضو سناتوران وایي چې د اساسي قانون له مخې باید د مشرانو جرګې د اداري پلاوي انتخابات د هود په اتلسمه ترسره شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واورئ.
د ایران ولسمشر د خپل هیواد پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونو لري کېدل وستایل. ویل چې د نړۍ لوی قدرتونو سره اټومي معاملې له نړۍ سره د تهران د تعامل لپاره نوې با پرانیست. روحانی نن د پارلمان ته په وینا کې ویل دا معاملات د ایران د اقتصاد لپاره یو پایل دی. د زیاته کړه چې ایران باید د تیلو پر اوایدو لږه اتکا وکړي. حسن روحانی دغه پرمختګ د ایران او سیمې د ثبات په ګټه وبله.
ما از این فضا موږ باید لدی فضا او شرایط د خپل هیواد د ودی او پراختیا د خلکو د هوساینې د هیواد او سیمې د پرمختګ ثبات او امن لپاره ګټه واخلو.
د امریکا د ایران خلاف د بانکونو پولادو بیړې چلونی او په یو شمیر نورو برخو کې بندیزونه رسمن لري کړل. ایران او اروپایي اتحادیې موافقه وکړه چې تهران د جولای میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریګا موګرینی دا موافقه تېر ماښام په ویانا کې اعلان کړه. دواړو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل. دا بریا په زغرده ښیي چې په سیاسي اراده، استقامت او د څو اړخیزې ډیپلوماسۍ د لارې موږ ډېرې ستونزمنې مسلې حل کولی او داسې سیاسي حل لارې موندلی سو چې په اغېزناک ډول عملي کېدای سي. دا اعلان د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل چټکوي. په همدې حال کې اروپایي شورا په یوه اعلامیه کې وویل چې د اټومي پروګرام په ارتباط یې د ایران خلاف اقتصادي او مالي بندیزونه لرې کړل. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په وینا کې وویل ایران پر خپلو تعهداتو وفا کړې ده.
After more than 2.5 years of intense
تر سباندې دوه نیم کلونو سختو څو اړخیزو مذاکرو وروسته د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تصدیق کړه چې ایران د بدلون لپاره پر خپلو تعهداتو وفا کړې او په حقیقت کې له هغې موافقې سره سم یې چې تیره جولای میاشت مو ورباندې سلا وکړه د خپل اټومي پروګرام زیاتې برخې بندې کړي.
په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو اجرایه فرمان صادر کړ چې د ایران مرکزی بانک او د تیلو ملي کمپنۍ ته د پیسو د انتقال په اړه پر غیر امریکایانو د امریکا بندیزونه پای ته رسوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل ایران به د شاوخوا 500 میلیارد ډالرو په ارزښت خپله هغه شتمني ترلاسه کولی سي چې د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړې وي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس په یو راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ ورسپنې د یوه خبریال په ګډون څلور ایراني اصل امریکایان خوشي کړي دي. د راپورونو له مخې درې تنه چې دوه ګونی تابعیت یې درلود د بندیانو د تبادلې د موافقې له مخې خوشي سوي دي. جیسن رزاین د واشنگتن پوسټ خبریال و چې تیر کال د جاسوسي په تور په ایران کې ونیول سو، خو واشنگتن پوسټ پر خپل خبریال لګول سوي تورونه څو ځلې رد کړي دي. له ایرانه په خوشي سویو بندیانو کې یو هم سعید عابدانی دی. د هغه میرمنې نګینې عابدانی د ان بی سی تلویزیون خبریال ته وویل د خپل خاوند پر خوشی کېدو خوشاله ده.
دا حیرانوونکی او نه منونکی خبره ده. خاوند مې له ایرانه وتلی او په جرمنی کې دی. هلته یې ځینې صحیح معاینات کیږي. زه د احوال ته په تمه یم.
ایرینا خبری اجانس د ایران د لوی سرنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا په بدل کې شاوخوا و ایرانی بندیان خوشی کړي دي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش د سوریې په ختیځ کې د نویو سیمو ترنیولو وروسته د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 400 کسان نیولې دي. دا خبره د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی کړې ده. دغه اداره وایي سخت دریځ وسلولو د دیر الزور په شمالي برخو کې تر پرونی لوی حملې وروسته د دولت تر ولکې لاندې سیمو څخه کسان نیولې او له هغه ځایه بل ځای ته لېږدولې دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویل په نیول سوو کسانو کې د دولت پلوه جنګیالیو د کورونا یو غړی هم شامل دی. عبدالرحمن د جرمني خبري اژانس ته ویل موږ اندېښنه لرو چې 400 کسان به په دې خاطر چې دوی ولې د رژیم وفادار وه اعدام یا هم د مریانو په توګه وکارول سي. د سوریې دولتي اژانس سنا مخکې راپور ورکړی و چې په دیر الزور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو لخوا په حملو کې لږ تر لږه 300 کسان وژل سوي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړ د بورکینا فاسو په پلازمینه کې پر یو هوټل او رستوران په وروستۍ تروریستي حمله کې څلور تنه اوکراینیان هم وژل سوي دي. دغه حمله د جمعې پر ورځ وشوه چې د راپورونو له مخې په نتیجه کې لږ تر لږه 90 کسان وژل سوي چې څلور تنه اوکراینیان و. او د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي نړۍ د جګړې او طبیعي آفتونو له قربانیانو سره د مرستې لپاره په کال کې د نورو 15 میلیارد ډالرو لګولو ته اړتیا لري. دغه راپور په دوبۍ کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانک کمن لوخه نن وړاندې سو.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3. په کندهار کې به آسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 1. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 2. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2. په جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 8. په ګردیز کې به آسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 2. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 8. او په بامیان کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 15.
خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا خبرونه بیا ولولی یا واوری، پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی. او وړاندې په خبرونه کې روان خبرونه کې اوري چې په کابل کې د سبا ورځې جوړیدونکو غونډې په درشل کې افغان حکومت تمه لري چې دغه ناسب وکړای شي بشپړ وضاحت د سولې په پروسه کې رامنځته کړي.
د افغانستان حکومت توکل لري چې د دغو غونډو په پایله کې بالاخره د سولې خبرې له مسؤولو اشخاصو سره د مخالفو ډلو پیل شي.
په جلال آباد ښار کې د نن ورځې د حملې په ارتباط هم راپور لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له اقدام څخه هرکلی کړی چې د داعش ډلې یو شمېر استازی په تور لیست کې شامل کړي.
په تور نوملړ کې د تروریستي ډلې شاملېدل یو نیک او مثبت ګام دی او د تروریستي ډلو پر وړاندې مؤثرې مبارزې لپاره مرسته کوي.
که وخت له فرا کندوز او د غرس خوست ولایتونو څخه هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوه منی مای کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلاتین خبرونه هم له یاد ما باسي. تاسو د ازادي رادیو ته غوږیست. دا ازادي رادیو ده چې د افغانستان په سترو شارونو کې د افم په سلا شاره 15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1216 نوې څپو باندې خبرونه لري. راځو لومړی مطلب ته. افغان حکومت تمه لري چې د سولې پاړه د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به چې د کابل چې په کابل کې جوړیږي د سولې د خبرو د څرنګوالي پاړه بشپړ وضاحت رامنځته شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل چې د سبا ورځې په غونډه کې دا باید واضح شي چې حکومت له چا سره او څه وخت خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د سولې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
افغان حکومت وایي چې د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به چې د کابل په کوربتوب ترسره کیږي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو پر څرنګوالي خبرې کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې په دې غونډه کې به مشخصه شي چې افغان حکومت له کومو وسلوالو ډلو سره څه وخت او په څه ډول سوله کوي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به دا هم واضح شي چې افغان حکومت له هغو مخالفینو سره څه کوي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
د افغانستان حکومت توکل لري چې د دغو غونډو په پایله کې بالاخره د سولې خبرې له مسؤولو اشخاصو سره د مخالفو ډلو پیل شي او له دې خبرو څخه لازمه نتیجه چې سوله د هغه ترلاسه شي. همداراز د دغه ډول مجالسو څخه زموږ د سیمې د شریکانو سوي ژمنې په دې پروسه کې عملي شي. موږ دغه پروسه په همدغه ډول سره مخکې تعقیب کوو.
د هیلې په داسې حال کې ښودل کیږي چې ټاکل شوي سبا په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. بلور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سبا ورځې غونډې ته بشپړ چمتووالی نیول شوی. افغان حکومت وایي د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای، د هغه پاکستانی سیال اعزاز احمد چوهدری، د افغانستان لپاره د چینګ ځانګړی استازی دینګ شي جون او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن برخه واخلي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ویلي و چې د غونډې ګډونوال به د سولې د لارې په نقشې بحثونه وکړي. د افغانستان د سولې لومړنۍ څلور اړخیزه غونډه چې په اسلام آباد کې وشوه او ګډون کوونکو یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار وکړ. د افغانستان د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم د سولې په اړه په جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه بحثونه وشول. سناتورانو ټینګار کاوه چې د سولې په خبرو کې باید د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته خاص پام وشي، د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي شي او هم د ښځو حقونو ته پکې ځانګړی پام وشي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د سولې خبرې به د افغانانو په ګټه وي.
سره په کابل کې چار جانبه مجلس ته موږ ته خوشبینو. خدای دې وکړي چې دا مجلس واقعا افغانستان ته سوله راوړي او د دغسې بدبختۍ نه چې او د دې نه بعد راځي او وروسته راځي یا مخکې تېر شي د دغسې بدو خبرونو نور شاهد نشو.
دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو افغان کارپوه داود مایار ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې له خبرو وړاندې لومړی باید د امریکا او پاکستان موافقه ترلاسه کړي. په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان سولې ته په داسې حال کې خوشبینۍ او هیلې زیاتېږي چې له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې افغانستان به په راتلونکو دوو میاشتو کې د لوی بدلون شاهد واوسي.
په راپور کې مو اوریدل چې تمه کېږي سبا ته په کابل کې د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو دوهمه څلور اړخیزه غونډه جوړه سي. په دې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د حکومتونو استازي برخه واخلي. پر همدې موضوع تم کېږو همدا شېبه را سره په سټوډیو کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي صاحب تشریف لري. لومړی خو مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. راپور تاسو واوریدی اعظمي صاحب، او زمنان په راپور کې ویل شول چې افغان حکومت لا هم په دغه پروسه کې د وضاحت په تمه دی، او تر دې مخکې اعلان کړی و چې باید افغانستان تر راتلونکو دوو ورځو پورې، او بخښي تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په خبرو کې د جدي بدلون شاهدان اوسي. واقعا ستاسو په نظر دا څه شی چې افغان حکومت لا هم د دې پروسې مثبتو نتایجو ته خوشبینه نه دی، او که څنګه ستاسو ارزیابي څه ده؟
ډېره مننه سلیمان صاحب. سلامونه ټولو اوریدونکو ته. زه باید ووایم چې دغه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې وسوله، اوس په کابل کې کېږي، او په راتلونکي نږدې کې د پګواش کنفرانس هم نیول کېږي. زه فکر کوم دغه هلې ځلې او دا مجلسونه د دې ښکارندوی کوي چې افغان دولت د دې پروسې د سری کولو هڅې کوي، او دا پروسه ژر تر ژره غواړي. او زه فکر کوم چې په دې کې د چین او امریکا حمایت هم په یو نو باندې لري، چې دا باید مګر دا چې نتیجه ورکوي کې نور کوي، دا یو بیل باس دی. په هغه باندې به مږغیرو، خو لکه څنګه چې په راپور کې وویل شول چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وویل چې په دوه میاشتو کې به د افغانانو د یو مثبت بدلون شاهد اوسېږي، او یو غټ بدلون به. زه فکر کوم چې دا به د پاکستان او د هغه دوه نور همکارانو چې چین او امریکا دی، د هغې پر همکاریو پورې به هم دغه تړاو ولشتي، هغې څومره په دې کې همکاري کوي. مګر کله چې راځو ګورې، دلته بیا په عین وخت کې موږ دا د جلال آباد کې ځانمرګي برید وینو چې پر پاکستان پر کنسلګری کې ژوي، یا نن پر نن قومي مشر حاجي عثمان کې. نو دا بیا دا وایي چې جنگ نه بس کېږي. خو زه فکر کوم چې که تاسو د سرتاج عزیز خبر ته وګورئ، هغه په خپل خبرو کې ډېر واضح ویل چې زموږ نفوذ پر پاکستان باندې، پر افغان طالبانو باندې، یعنی مبالغه پکې شوې ده. نو دا خپل داسې یو دغه لري چې داسې یو پیغام مشترکی چې پاکستان نشي کولای چې ټول طالبان سولې ته راولي. نو دغه جنگ او دغه ناخوالي به په یو شکل نه په یو شکل باندې متاسفانه جاری وی، روان به وی. مګر
یعنی ساسو د مزرعت خوړم، ساسو د خبرو هدف دا دی چې د طالبان په دوه ډلو باندې ویشل سوی دی. دا ممکن په آینده کې په دغه پروسه کې ځینې مشکلات رامنځته کړي چې یو ډله به ازریږي او بله ډله به لا هم شدت اخلي، خپلو حملو ته به شدت ورکوي. هدف هم دا دی؟
بالکل بالکل. او په دې کې داسې دی چې مثلا دغه غونډه چې سبا په کابل کې دایریږي، دا باید پر دغه باندې بحث کړي چې هغه طالبان چې مثلا سولې سره یوځای کیږي، هغه سره څوک چې نه یو ځای کېږي، هغه سره باید افغان دولت او پاکستان او همدارنګه چین او امریکا څه وکړي. نو دغه یو ښه دغه مجلسونه یو ښه دغه دی شروع ده. مګر دا چې کوم نتیجه ورکوي، زه فکر کوم زما په فکر باندې چې دا جنگ نه بس کېږي پر دې ځای باندې. او تاسو یو بل مهم شی وګورئ چې افغان دولت دا تقاضا لري چې پاکستان دي د افغان طالبانو چې هلته میشتي د هغوی پر وړاندې باندې دي نظامي اقدامات وکړي. زه فکر کوم پاکستان به په اوس حالت کې دا نه کوي، چون چې کچیری پاکستان دغه اقدام وکړي، نو دوی هغه خپل کم رول چې اوس په سوله کې لري هغه د منځ ځي، چون چې طالبان به هم د دې دښمن شي. نو بیا ولې امریکا یا چین یا افغان دولت په پاکستان ته دومره اهمیت ورکړي لکه اوس چې ورکوي؟ اوس خو اهمیت په دې ورکوي چون چې داسې پاکستان داسې ګڼل کېږي دی د سولې کلي ده یا کوربه ده. نو کچیری دوی پر د افغان طالبانو باندې نظامي اقدام وکړي، بیا دغه رول د پاکستان د دولت او د پاکستان د منځ یو په دې کې د هغې هغه کم پیشنهادونه چې مثلا یا کم غوښتنې چې په سوله کې لري د طالبانو د طریقه هغه هم بیا د لاس ورکوي.
نو اوس کدلته راسو اعظمي صاحب، چې پاکستان باندې نو څونه په دغه لړۍ کې اعتماد کېدلی سي؟ ځکه چې داسې راپورونه موجود دي چې پاکستان تل د ژمي په موسم کې چون معمولا جګړه کمیږي، نو بنان په یو نه یو ډول خواړي افغانان یا د افغانستان حکومت مصروف وساتي. نو اوس په دغه پروسه کې چې دا نوې شروع سوې ده، او په دې کې زمنان چین او امریکا هم برخه لري، نو بیا څونه اعتماد کېدای سي پر پاکستان باندې؟
ګورئ د ښاغلي حکمت خلیل کرزي چې په خپل خبرو کې وویل هغه ډېر واضح وویل چې افغانان نور حوصله نه لري، چې مثلا یا دی ډېر منتظر پاتې سي، دوه میاشتې وخت یې په همدغه ورکړی دی، او دا به د افغانستان موقف د پاکستان پر وړاندې باندې او د دې هغه هلې ځلې چې په نړیوال ټولنه کې مثلا دوی کولی سي هغه به هم په راتلونکي کې تغیر ورکړي. که چیرې پاکستان صادق وي چې دغه طالبان راځي موږ ورسره تاسو ورسره سوله وکړي او هغه چې نه راځي موږ د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوو، خو دا به ډېر بهتر وي. مګر که چیرې افغانستان بیا دغه کېږي مایوسه کېږي او فقط دوه میاشتې د جنوري او فبروري جنوري دا دی نیم تیر شوی ده او فقط فبروري میاشت ده، که په دې کې کوم نتیجې ته نه رسېږي نو زه فکر نه کوم چې افغان دولت خپل وخت پر د پاکستان سره په اړیکو جوړولو او اعتماد سازۍ باندې دغه کې ضایع کې دا دی ضایع ورته وایي. نو زه فکر کوم بیا دی باید په دغه ژمي د موسم څخه اگر چې دا وسم نه درېدلې دوی باید استفاده وکړي چې افغان طالبان سره په نظامي لارو ورسره جواب وکړي، او د بهرنیو چارو سیاسي موینه هم دا خبره وکړل چې موږ به هغه طالبانو ته چې سول ته نازلېږي د هغوی پر وړاندې به کاملا د نظامي او هغه هر څه ممکنه لارو څخه استفاده کوو. مګر یو شی ډېر مهم دی چې افغان طالبانو موقف تر اوسه دلته روښانه سوی نه دی. تاسو وګورئ نوی مشر اختر محمد منصور دی د ملا عمر غوندې نه دی چې مثلا د میډیا څخه بیا همیشه پټو یا بې اواز نه راوتی او یا به خلکو لیدلی نه و. دوی هم خلکو لیدلی، خپل غړو لیدلی دی، او هم په بعضو وخت کې مثلا یو بیانیه به خپروله، مګر د اختر محمد منصور څخه د دغه سولې د خبرو په اړه باندې په دا وروستیو کې هیڅ نه دي سوي. دا د چوپتیا ده، د چپ دی، دا خپله یو دغه لري چې دوی څه غواړي، مګر دوی فقط د ویبسایټ د لارې دا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو و هلمند ته تګ بیرته دا د سولې لپاره دوی خنډ بللی دی. نو دغه شان یې ویلی دی، مګر زه فکر کوم چې دغه دا چې کوم د اختر محمد منصور چوپتیا ده، ځینې خلک داسې ورته داسې دغه سپیکولیشنز یا دغه اوازات داسې کوي چې شاید دی په هغه عمله کې چې کوم پر اوازې وي یا زخمی شدید زخمی دی او یا هم له منځه تللی دی. نو که چیرې افغان دولت د طالبانو سره کوم مذاکرات داخلیږي نو بیا به پاکستان هغه د ده مرګ افشا کوي چې لکه ملا عمر مرګ چې افشا کوي، دوم راوند د مذاکراتو به هم له منځه ځي. مګر زه فکر کوم دلته ځینې د طالبانو پر وړاندې باندې هم ځینې خنډونه دي او هغوی ځینې ملحوظات لري. یو د هغې څخه دا دی چې مثلا آیا که دوی سوله دغه کوي، سولې ته داخلیږي، نو هغه په دوی کې هغه ډلې چې مثلا د جنګ ادامه غواړي هغوی به څه کوي؟ هغوی به کم انتخاب لري؟ یو هغوی ته دا اوس په داسې راپورونه شته چې په دا اخري عمله کې چې کله پاکستان غوښتل چې د افغان دولت دغه اسلام آباد کې چې کوم مجلس وسو، نو د افغان طالبانو یا د داعش تر نامه لاندې پر اسلام په پېښور کې د پاکستان پر کنسلګری باندې حمله وکړل. نو که چیرې دا شي،
بله همدې ټکي ته زم غواړم اشاره وکړم. البته دا زما وروستۍ پوښتنه ده که تاسو په لنډ شکل باندې جواب راکړئ چې دلته که طالبانو مسله جلا پرېږدو، نورې ډلې ټپلې هم دي چې تر ټولو خطرناکه ډله داعش بلل کېږي، او په دې وروستۍ کې د حملو لړۍ ته په ننګرهار کې شدت ورکړی دی چې نن هم یو پېښه وسوه، که څه هم ظاهرا د دې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. که چیرې دا د سولې د خبرو په نتیجه کې طالبان حاضریږي چې بلاخره سوله وکړي او د جنګ لاس واخلي، مګر هم تر څنګ بیا داعش موجود وي، بیا د هغوی جبهه شدیده کېږي، نو په داسې حالات کې دا پروسه موږ واقعا کامیاب ګڼلی سو که یا د سولې خبرې
د طالبانو سره که د سولې خبرې هغه خو معلومه نه ده، مګر په شک کې ده چې شاید یو څه پرمختګ وسي، زه په دې فکر کې یم. مګر جنگ بس کېدل کاملا متاسفانه ماته اوس ناممکنه ښکاري، چونچې داعش دلته دی، نور نړیوال ډلې دي چې د افغانستان څخه جغرافیه د باندې ده، د هغوی د عملو جغرافیه د باندې ده، نو هغوی په هیڅ صورت باندې دغه سوله کامیابه کېدل نه غواړي. او ځینې نور ډلې دي چې هغه یعنی مخالفین نه دي، دولتي ډلې دي چې هغې خپله نه غواړي چې سوله کامیابه سي. نو ماته سوله ستونزمنه ښکاري، او افغان طالبان هم پر دې باندې پوهېږي که چیرې دوی جنګ وس بس کړي، د دوی ځای ډېر په اسانۍ سره اول داعش نیولی سي، چونچې د دوی جنګیالي چې یا مثلا په جنګ کې خپل اقتصادي ګټه ویني او یا په جنګ کې کم نورې ګټې ویني، نو هغې په ډېر اسانۍ سره داعش ته ځي. داعش په یو نوی خطر وي موږ ته، او دغه د یو ورځ په ورځ باندې ډیری زه فکر کوم چې افغان دولت بیا د راتلونکي کال که طالبان سره سوله موسی بیا به هم یو ستونزمن کال وي ورته. نو د دې لپاره زه فکر کوم په نور لارو چارو باندې هم په عین وخت کې چې د سولې سره خبرې کوي د سولې خبرې مخته وړي باید په نور لارو چارو خبرې وکړي.
بل یعنی هدف متعدد چې باید نظامی اړخ هم په نظر کې ونیسي او لکه څنګه چې ځینې چارواکي تاکید کوي چې ممکن طالبان خپل حملو ته راتلونکي نور هم شدت ورکړي یا مثلا د سولې پروسه کامیاب نه شي شاید جنگ دوام ورکړي. بل ډېر زیاته مننه کوم د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکي ښاغلی حکمت الله اعظمي ډېر زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ومریدل چې سبا ته په کابل کې د افغانستان د سولې په تړاو د څلور اړخیزې غونډې دوهم لړۍ پیل کیږي او تمه کیږي په دغه غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ارتباط باندې بحث وسي. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې نن د یو قومي مشر په دیره کې ځان وژونکي حمله وسوه او په دې حمله کې ډېر لستانه وژل سوي دي او ویل کیږي چې څوار لستانه نور هم په دې پیښه کې ټپیان دي. په دې اړه نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د شینوارو قومي مشر ملک عثمان په دیره کې د یو ځانوژن کې برید له امله او وشتنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوختي. د ولایت وینا تاوله خو ګڼه وایي دغه برید په هغو مراسمو کې شوی چې قومي مشر ملک عثمان د دولت وسلوال مخالفینو څخه د خپل زوی د رخلاصېدو په موخه جوړ کړی وو.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار د درې مناهي اړوند سیمه کې د قومي مشر ملک عثمان په حجره کې د خوښۍ مراسم جوړ شوي و. دغه مراسم د هغه د زوی په اړه چې شاوخوا د وسلوالو مخالفینو په بند کې وو تازه په تازه راخوشه شوی وو. په همدې موخه د دوی کورنۍ او ځینو خپلوان او دوستان راټول شوي ول چې بدبختانه هلته یو ځانمرګی بریدګر ځان یې رسولی او ځان پورې تړلو چاودونکو توکو ته انفجار ورکړی چې په ترڅ کې دیارلس کسان شهیدان شوي دي او همداراز څوارلس نور ټپیان شوي دي.
ملک عثمان چې د ولایتي شورا وکیل عبیدالله شینواری پلار او د ولسي جرګې غړي عصمت الله شینواری تره دی له هم په زخمیانو کې شامل دی.
پټپیانو کې قومي مشر ملک عثمان هم شتون لري. ولایت مقام غزنګړي ډول جناب والي صاحب په دغه پیښه باندې ژوره خواشیني څرګنده کړې او همداراز لحظه په لحظه د امي روغتیا له ډاکټر صاحبانو سره په اړیکه کې دی ترڅو د ټپیانو په درملنه کې له سرعت څخه کار واخلي او همداراز د ملي اردو چورلکي عبدالتر رغوختي دي اوس مهال ځای پر ځای دي ترڅو کټپیان اړتیاوي مرکز ته انتقال کړي.
د وسلوالو طالبانو وین زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې ویلي چې د ملکی خلکو په منځ کې دغه تر سره شوی برید کې د دوی ملګری لاس نه لري. تر اوسه هیڅ یو وسلوالي ډلې د دې پیخي مسولیت نه دی منلی خو د قربانیانو د کورنۍ غړي ویلي د دې پیخي مخکې د ملک عثمان زوی د تحریک طالبانو سره اتم میاشتې بندي وو چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې راخلاص شو.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن پر غنو مطالبه باندې لیکنې کړې دي. یو موضوع ده د کابل شهر د سبا ورځې څلور اړخیزه غونډه. اسدالله الدین دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د سبا ورځې څلور اړخیزه غونډه او په افغانستان کې د ایران لاسوهنو ته ځانګړي کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې د خبرو مخکینی شرط باید اور بند وي. په سر مقاله کې راغلي چې د کابل د سبا ورځې څلور اړخیزه غونډه د اسلام آباد د وروستۍ څلور اړخیزې غونډې د پریکړو په اساس جوړیږي خو په دې غونډه کې طالبان برخه نه اخلي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې د دغې غونډې تمرکز باید په دې وي چې څنګه د جګړې دواړه لوري اوربند وکړي او د لیکوال په باور کې د سولې دا خبرې د جګړې د پای ته رسېدو پیغام ونه لري بې ګټې او زیان اړوونکې به وي. د سولې لپاره د کابل د څلور اړخیزې غونډې پریکړې باید اغیزمنې وي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې افغانان په بې صبرۍ سره د سولې خبرو ته انتظار باسي او د کابل څلور اړخیزه غونډه او دې ته ورته نورې غونډې باید دا فرصت برابر کړي چې په هیواد کې سوله ټینګه شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چین او امریکا باید پاکستان دې ته اړ کړي چې تر خپل لاس لاندې وسلوال مخالفین او طالبان د سولې خبرو ته کینوي. د ورځپاڼې په باور ځینې خپلسرې وسلوالې ډلې د قدرت لیونیان او جنگسالاران هڅه کوي چې د سولې پر روانو هڅو کې خنډونه رامنځته کړي. کابل پوسټ خپلواکې ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د کابل د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د لارې پر نقشې تمرکز کیږي. په مطلب کې راغلي کوم مسایل چې د اسلام آباد له غونډې پاته وو د کابل د سبا ورځې په غونډه کې بحث پرې کیږي.
د اسدالله لودین څخه مو د کابل چاپ ورځپاڼو غورچان اوریده. البته سات په کابل کې په افغانستان کې د مازیګر څلور نیم بجې کېدونکي دي. یو ور بیا لنډ خبرونه لرو. زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جلال آباد کې د ولایتي شورا د غړي عبیدالله شینواري پر میلمستون نننۍ انتحاري حمله غندلې ده. په دې حمله کې دیارلس تنه وژل شوي او څه باندې پنځلس نور ټپیان دي. افغان حکومت یې لمن دی په څلور اړخیزه غونډه کې چې سبا په کابل کې جوړیږي د سولې د خبرو په اړه بشپړ وضاحت ترلاسه کړي. د مشرانو جرګې د فیصلې چې د دې جرګې د اداري هیئت انتخابات به د نوي انتخابي او انتصابي سناتورانو تر اتک پورې ونیسي د ځینو سناتورانو انتقادونه پارول دي. د ملي دفاع سرپرست وزیر د افغان ځواکونو په تجهیز اکمال او روزنې ټینګار کوي. دغه راز هیله مند دی چې ډېر ژر به بې پیلوټ الوتکې هم افغان ځواکونو ته ورکول سي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پر خپل هیواد د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل وستایل. ایران او اروپایي اتحادیې موافقه وکړه چې تهران د جولای میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش د سوریې په ختیځ کې د نویو سیمو تر نیولو وروسته د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه څلور سوه کسان نیولي دي. او د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي نړۍ د جګړې او طبیعي آفتونو له قربانیانو سره د مرستې لپاره په کال کې د نورو پنځلسو میلیاردو ډالرو لګولو ته اړتیا لري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې افغان لوبغاړي راتلونکې میاشت د جنوبي اسیا په سیالۍ کې د وزن پورته کولو په سیالۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان د وزن پورته کولو فدراسیون رئیس مروان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې به د افغان قوي سربېره شپږ لوبغاړي، دوه مربیان او یو نړیوال لوبسر ګډون وکړي. د جنوبي اسیا د سیف ګیم په لوبه کې له افغانستان سربېره د جنوبي اسیا اته هیوادونه هند، پاکستان، بوتان، بنګلادیش، مالدیو، سریلانکا او نیپال هم ګډون کوي. دغه سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په شپږمه نیټه په هندوستان کې پیل او د همدې میاشتې تر شپاړسمې به دوام وکړي. په لومړي ځل د افغان انجنو د هنډبال ټیم د سیف ګیم یا جنوبي اسیا په سیالۍ کې ګډون کوي. د افغانستان د هنډبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جنوبي اسیا په سیالۍ کې به دولس انجونې او څوارلس نارینه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلي نیازی زیاته کړه چې په دغو سیالۍ کې د ګډون لپاره له تیرو پنځو میاشتو راهیسې چمتووالی روان دی. موږ سږ کال د انجونو ټیم ته له کابل او نورو ولایتونو څخه وړ کسان معرفي کړي او یو شپږ میاشتنی تمرینی کمپ مو ورته ونیو. هیله لرو چې ښه نتیجه ولري. ښاغلي نیازی هیله څرګنده کړه چې افغان لوبغاړي به په دغو سیالۍ کې ښه وځلیږي. ټاکل شوې دغه سیالۍ په راتلونکي میلادي میاشت کې په هندوستان کې ترسره شي او د انجونو د فوټبال لیګ د سیالۍ په لړ کې څلورو ټیمونو نیمه پای لوبو سیالۍ ته لار پیدا کړه. د افغانستان د انجونو د فوټبال فدراسیون مشرې زهرا مهری نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټاکل شوې په دغو سیالۍ کې سبا د آریا او آینده سازان ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه وکړي. د سنګر افغان آریا او آینده سازان ټیمونو نیمه پای لوبو سیالۍ ته لار پیدا کړې. د انجونو د غوره لیګ سیالۍ د کابل د اتو ټیمونو ترمنځ د دسمبر له نولسمې څخه پیل شوې او د دغې اونۍ تر پایه دوام کوي. د خبرونو پای
له مرسي احمد زید څخه مننه چې سپورتي خبرونه واورول. اوس مې بل مطلب راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له هغه اقدام څخه هرکلی کوي چې د داعش ډلې یو شمېر استازی په تور لیست کې شامل کړي دي. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات راکوي.
وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خراسان لپاره د داعش استازی په تور لیست کې شامل کړل، د امریکا دا اقدام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تود هرکلی سره مخ شو. د دغه وزارت وین احمد شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د اقدام به له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته وکړي.
په تور نوملړ کې د تروریستي ډلې شاملېدل یو نیک او مثبت ګام دی او د تروریستي ډلو پر وړاندې
موثر مبارزې لپاره مرسته کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي دولت هغه ډله چې ځان د خراسان ولایت لپاره د داعش استازي بولي د امریکا له لوري د تروریستانو په تور لیست کې شامل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو له قانون سره سم هر ډله چې د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل شي د هغې ډلې د غړیتوب په تور هر مشکوک کس تعقیب کیږي. په افغانستان کې د داعش ډله چې اکثر غړي د افغانستان او پاکستان پخوانی طالبان دي او مشتی حفیظ سید کوي د داعش له مشر ابوبکر البغدادي سره یې بیعت کړی او تیر میلادي کال یې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د ننګرهار امنیه قمندانۍ وایي دا ډله چې تر ډیره د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ځانګړې توګه د شینوارو، اچین او نازیانو ولسوالۍ کې فعاله ده ناوړه تروریستي کړنې ترسره کوي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د امریکا له دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دا کار به د داعش د پلویانو روحیه کمزوري کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې په تروریستي لیست کې د داعش استادو شاملول به د هغوی مالي او اقتصادي سرچینې هم محدودې کړي چې دا پر ځای کار ده.
زه فکر کوم چې په طبیعي ډول هر هغه اقدام چې وکړی سي د هغه ګروپونو چې د افغانستان دولت ته جنګیږي د هغوی مالي، اقتصادي او یا هم تسلیحاتي او لوجستیکي مسائل محدود کړي په ګټه ده. یوه مسله بله مسله دا ده چې مورال په لحاظ هم خپل تاثیرات درلودلی سي مقابل جانب تصعیفیي پرته علاوه په دې چې په اقتصادي لحاظ د هغوی مالي منابع محدود دي.
د چارو بل کارپو مطیع الله خروټي ازادۍ راډیو ته وویل چې امریکا باید له دې سره په خوا کې په افغانستان کې د داعش پر ضد پوځي اقدام هم وکړي او له افغان حکومت سره د هغوی په اړه استخباراتي معلومات هم شریک کړي. څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال وویل چې داعش ډله ورته د منلو نه ده او ټینګار یې وکړ چې په وړاندې به یې منظم عملیات کیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا را لونه.
خوست د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او سموار رسیږي د ورکوسو وزن او دوستانه د پلټنې پروګرام ته نورمو په خدای سپارم. تر بیا مو الله ملسه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. د دې به هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان په ازادي رادیو کې راټو ګرانو اوریدونکو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي یا ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه داس یو تلیفوني پیغام هم لرو چې ورور مونږ ته تلیفون کړی دی او د ورکشوي انجلۍ پاکلې مونږ ته تلیفوني پیغام پرېږدي. د دې په ځان کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان، دوستان او د کورنۍ غړي لټوي. نو ډېر به مونږ زنده و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ لازم دی رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام لسره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو کوم چې یو ورور موږ ته رالیږلی دی او ویلی دی چې یوه انجلۍ چې ورکه شوې وه له خپلې کورنۍ څخه له دوی سره په یو مسجد کې دی. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې خو له هغه تلیفونه چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی د ده د تلیفون شمیره د ازادي راډیو د کمپیوټر په صفحه پاتې دی. پس له هغه نه به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره تاسو ته ووایم. اول راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو. دلته
یو د بازار څخه یو جمعي راغلی ده د کمربند په سیمه کې ده د طالبانو یا د لچک د شهیدان دایګری سره د جپینا راکا په مسجد کې ده. دغه یو اوسه کېږي چې راورکه سره د کور راغلی د بازار سره دغه پیغام در سره ثبت کړي لار یو کولای شي چې دغه په دغه ټلیفون نمبر باندې ځو یا دلته راشي د جپینا راکا مسجد یا د خلک راکا مسجد ته د مومن صاحب پر ځای یو انجلۍ ده په بازار سره راغله ده نو
ورته د دایوال تا کېږدل ته ده. ګران دوستانو کته سي د دغه انجلۍ پاک څه معلومات غواړي نو دغه محترم ورور ته په دې شمیره تلیفون وکړي 00903 د افغانستان کوډ ده 00 8 3 5 3. د تلیفون شمیره به یو ور بیا وایم 00903 د افغانستان کوډ ده 00 8 3 5 3. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. که تاسو هم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران اوریدونکو، یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي عزیز په هکله کوم معلومات خپاره شوي دي. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خپور کړم په کوم کې چې د دغه ګران ورور د ورک شوي په هکله پکې معلومات دي. اول به د پیغام واورو.
زه عبدالوهی ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیا ولایت څخه دا پیغام د ورکو عزیزانو ته پرېږدم. یو نفر دوه جمې مخکې له کندوز نه دا پیغام پرېښی و چې موږ سره په پاکستان کې یو نفر ده سار کوي را سره چې په یوه پښه باندې ګوډم ده او ځان نه مری پکې. کله وایي چې د پکتیا یم او کله وایي چې د خوست یم او 15 کاله کېږي چې ورک ده او 15 کاله کېږي اکاس وایي چې موږ سره کار کوي. ډېر مهرباني به وي چې کوم نفر د پیغام پرېښی وي هغه نمبر راته راکړي. مننه ازادي راډیو زندهباد.
پیغام مو واورید. ګرانه وروره، د ازادي راډیو له لارې نه دغه تلیفوني پیغام چې اوس به یې زه تاسو ته در واورم خپور شوی و، په دې هیله چې له تاسو سره مرسته وکړي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
حبیب رحمان خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کاله کېږي که 15 کاله کېږي دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کله وایي د پکتیا خبرې، کله وایي د پکتیا یم، کله وایي د خوست یم، کله وایي د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شاب خالي ګوډ دی پر اسب پښه باندې که پس کوم پښه باندې او بالکل ما ته مثال دغه نه و راته منظر بېکاره نه اوسګه. اوس مې کس پیدا کړی که د هر چا یې ما سره دی په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 5 5 2 5 9 3. بیا درته وایم 0 5 2 5 9 3. ټول اورېدونکو ته سلام وایم.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته رسیدلی دي چې موږ یې تل خبرو. اوس راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو ازادي راډیو ته رالیږلي دي او په دوه تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زه عبدالمنان د غزنی ولایت دیا کولسوالی شهبدین کلا چی پیغام پریدم سیما یو تر د مومن په نامو د ایران پلار کې نظر کسوې د کا وکاله کې کار ورور ته معلوماتي به د شمیره د زنګ وګي و شمیره د سی پر واویا 15 نوې
ہلو السلام علیکم زجی منگول اکھیار دے من سے خبر کو زما یو زکا زوی دے شرمات می دے شرمامات زوی دے کشنے الگ دے دا دے کال کے چنا دار کسوی دے کا اب ور پتہ ہے ما پدا شمارا دے ہنگے شپر وا شپر تین دے تین دے وا شپر دو دو ن کار ور پتہ وی خوب دا شمارا دے مست خبر راک
السلام علیکم رضا الرحمن د ولایت کاپیسا نمی اړی کې نیولې ده زما ورور محمد الیاس د پنزل اسکالو دی یو لس مې شګیږي د کابل د افغانانو نه لادر کې شوی دی کچا د معلوماتي نو په دې شمیره زنګ وی 09 0 3 6 9 2 شماره یو ځل بیا تکراروم
9 0 2 0 15 0 6 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مرک مشهور په امیر محمد یخچی د فیض آباد علی آباد اوسیدونکی زما یو زوی د عمران په نامه شپاړس کاله عمر یې دا شپاړس کاله کېږي چې د صبرخان د ولایت د جوزجان څخه د جغزای د زرګرخانې د مدرسې څخه په خلل د دماغ و ناپدیده سوی ده. هر چا ته که معلومات وي له هر چا لولانو سره کدی یا عمران ار وي موږ ته دې په دې نمبر په تماس شي. عمران نومیزې په قوم خروټی صفر ناویا څلور سوه واویا درویشت اته پنځوس ډېر زره افغانۍ شیرینی ورکول کېږي. وسلام
زه محمد د پنجایي ولسوالۍ د تلکان د سیمې یم. دغه زه د ملجات زما په دند ولسوالۍ د ملجات زما د ماما زوی ورک شوی دی. دغه عبدالحنان امیر السکار دی. زه دغه په دغه تلیفون شمېره دي ما ته ما سره اړیکه ونیسي دو زر افغانۍ بخشیشې ورکول کېږي. د تلیفون شمېره ده صفر اویا یو شپېته شپاړس دوه سوه دوه سوه دوه دېرش. تلیفون شمېره یو ځل بیا وایم صفر اویا صفر اویا یو شپېته شپاړس دوه سوه دوه دېرش.
زما یو د ماما زه بشر احمد د کندهار ته خبرې کوم. زما یو د ماما زوی دی رلی شاه خان امیر مشهور په ځان هغه دی چې د شاه خان زوی دی د مرشا هغه ورور دی د زلخ پنجوایي ولسوالۍ د زلخ خان اوسېدونکی دی. خدا په هر چېر څوک معلومات لري ما ته چې په داس شمېره زنګ ووهي صفر اووه صفر اووه اته یو پنځه اووه څلور څلور. شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه اته یو پنځه اووه څلور څلور. د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې دا ورک شوي اجزانو خپرونه خپروي.
زه د شاونکوټ ولسوالۍ د کندهار د ولایت خبرې کوم. زما خوشحال دی حاجي منادار خان اخوند مېږي د اووه اته کاله کېږي د غټه پاکستان د تللي شاکق بابا پر زیارت ناست دي. اوس یې ټلیفون اړیکې شکېدلي دي که څوک په اړه اړه لږ معلومات لري د ټلیفون نمبر دې په دې شماره زنګ راته ووایي صفر اویا دغه 50 40 80 40.
السلام علیکم ټول رادیو آزادی کارکونکو ته سلامونه وایم او دا هیڅ چې ما لا پیغام نه شرکې ما یو ماما چې دا 10 کاله کېږي چې زه کړې دې د ولسوالۍ د کور وتلې دي چې دا د نن عبدالله او د نن محمد الله او د پلار نن چې زه حق کوم دا دی دا د هلمند ولایت کې چې زه کېږي چې څنګه ولسوالۍ اوسېږم کېږي دې دا چې څاله کېږي مخکې پاتې چې د کور وتلې دي اڅه په دې پاړه معلومات لري چې دې په دغه څنره دې کې ونی سي او دې دا چې دې هم څنګه وروتلان څه چې دې مزاحمت نه کوي دا یو څه دې دې په وای چې په سر درې دوا وا شپاش پنده اته دې پر وا چې پر سي پر درې دوا وا شپاش پنده اته
د ولایت په د ګزو دور سوال چې د بغنیر څخه تاثیر په تماس کې موږ د ماما دې چې ګلاب جان میږي کچا ورک تی لاسکار کیږي هر چاته کوم معلومات موږ ته په داش مار زنګ راته وې چې په بیا شپږ واره چنده اخیره درې په داش مار د موږ ته زنګ وی د ازادي درجه یو جان مننه کوم محمد لاسکار کیږي ورک ګلاب جان مې السلام علیکم
بلیا السلام علیکم زما نوم عبد ظاهر دی د ایمن ولایت مرکز نه سر کما کیم یو کس چې د نجیب الله په نام دی له سر له کاله عمر لري هر مسلمان ته طاره معلومات واړی ما تر په دغه شنوره کما کوم چې سپر آیا پولیس دیسټه فلور سو اتیا بل شهر سپر وسو دوه سلیسته فلور سو اتیا چې د پلار نوم او علاقه نور مان نه دی ورته د ماما نوم یې چې غفار لاله شي زمانو غفار خان جنجاری د پښتون زموږ یو د کاکا ګو کیږي دا ګونیو کرا کې چې ورغ د هر چا ته د ټول معلومات یې ماده د بدیش مې راړې کوي چې پر تلور واري وو چې پر یو تلوي راتا چې پر شپې د پر اوس شپږ نه وي اوس او پنځو 202 بل شپې پر واوی دواوی ولا چې زه شپې ته زوی را دوزې نه واسمه خا دې
السلام علیکم محمد اکبر از کندهار ولایت پنجویل سوالی سے خبر کوستم اور رحمت الله نمیری بکر کی خپل کور سره درا کوي موږ چې نه د ژوند دی په نه د مرګ درخه کده خپل د اعلان اوري یا بل څه د پر اړه معلومات لري ماته دې په دغه شمه را زنګ راوي چې پر اویا و اویا اویا یو څلو دوی السلام علیکم
السلام علیکم زمانو پاکستان دی ولاد را زمانا تغزنی ولایت گیلان دور سوادی برسمی و سجون کیم زمانی اوروری دی فاندوسر کنانا ولاد را زمانا تا پینزه کالا کیی سی لکورا و رکت هیت حالی نده مالون که هر سوکی اتج ما دا پیغام آوری یا دا پخپل آر فجش سپر و ن و دری و دو و دری شپال شمانا بی ایوال بیت کراروام سپر و نه و دره و دوا و دره شپاغ و سلام
سلام علیکم زم احمد اکبر رضا کندهار و لاحت پنجوری و لساری تخبری تو نرو رحمت الله نمیزی دبا کال کیری دخبال کورسانه درک دی مرش نه دمره اونی د جونجی درکسه خدای خبر دا اعلان لري یا څو بل څه د په اړه معلومات لري مستجی په دغه شماره زنګ وی صفر اویا او اویا اویا یو سر دوی السلام علیکم
ابو خان ما د پاکستان څخه پنجاب څخه خبرې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د ټولو د مخه سلامونه وایم بعد سلام زما یو وراره دی د تاج محمد په نامه څو واره مخکې هم ټلیفون ازادۍ راډیو ته کړی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی 10 کاله عمر لري په کوم کاکړ دی 2 کاله کېږي د کورنا درکه دی د په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو که هر چا د په باره کې معلومات راکړي نمبر شماره تکراروم 0 300 50 50 103 شماره بیا تکراروم 0 300 50 50 103 یو لک روپۍ به انعام ورکوم
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ د خود اوسېدونکي سره خبره کوم. زما یو اکا و، خدای دې وبخشي، موږ ته معلومات چې وفات شوی دی. د هغه زامن مامن نه لري، مړې پاتې دي. هر چا ته که چیرې دغه زما غږ اوري، هغه کورنۍ والا خلک دي، موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووي: 0 5 6 9 3 3. که چیرې دوی زموږ غږ اوري، بیا دې هم موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي: 0 5 6 9 3 3. زموږ د اکا نوم میراب اکا، نوم یې دی په بایغز کې وفات شوی دی، چې دی په کوچنیوالي تللی و بایغز ته. که چیرې دغه د ده زمان دغه زما غږ اوري، موږ ته دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
خبره کوم چې زما دوه ملګري ورک شوي دي. یو مچي اولاد دی چې د سالم محمد زوی دی، او بل بصیر د کندهار دی چې د عبدالکریم استاد زوی دی. هر مسلمان ورور که پیدا کړه په دغه شماره کې ما ته زنګ وکړي: 0 3 0 9 15 1 2 0.
بلې، زه عیسی لګیسان د زابل ولایت څخه اړیکه نیولې ده. زما یو ورور ده چې هغه زلمی نومیې د یو کال کې نادره کړه، کوم چا ولیده او په دغه شمېره دې موږ ته زنګ را وویل: 0 5 0 1 0 1 8 4 8 6 4 8 8. په دې لمبر دې موږ ته زنګ را وویل او دا زنګ یو لک افغانۍ ده.
السلام علیکم، زه قدرت الله یم، د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زما یو د کاکا زوی ده چې د اجن علي اکا زوی ده، اختر محمد په نامه ده. دا یو کال یو نیم کال کېږي په شعبان کې نه ده راته شوی دی. تا ته معلوم دی یا دی خپله زما غږ اوري؟ دغه نمبر دې جان: 0 5 0 2 1 0 8 3.
حاجی برادر نمیری ده یرا تلای تیورک ده واری وچ پیدا که ده لمبه ده 0 5 0 8 9 2 0 2 1.
زما ورور ده چې هغه شبان میر دا دوه درې کاره کېږي، سل کاره کېږي چې که چا که پیدا کړم، موږ ته به دغه شمېره 0 5 0 8 9 3 0 3. خلاص، د دې ارادو څخه مننه.
السلام علیکم، زما نوم نعمت الله دی، د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار کې اړیکه نیولې. زما د یو عمه زوی دی چې عزمت الله نومیږي، د هلمند ولایت په نساجي سیمه نیکه کې لادرکه شوی دی. نو که یې ورته معلومات چې د دغه عزمت الله په باره کې ما ته یې په دغه شمېره کې ونیسي: 0 5 0 8 9 1 1 1 1. زما یو ځل بیا وایم: 0 5 0 8 9 1 1 1.
السلام علیکم، بعد السلام ما ورسته دی ول استاد حسن کاری ول د کندهار ایت معروف ولسوالی. او دا ټیم په فین کې پراته یو چې د کور کلی ما ټیم مو په فین کې پراته. زما نوم امان لاری د پلان مې عبدالباقی دی. دا ورځ چې دی دا بسم الله نیږي نو که او دی نو دې د ټلیفون رابطه د مور سره ونیسي، که بل چا ته معلومي یا د ټلیفون رابطه ورسره یې حال پلوي، موږ ته دې په دا لور باندې زنګ ووایي: 0 3 0 3 1 2 1 2. بل نمبر دی: 0 3 0 8 3 1 4 2 2. بل نمبر دی: 0 4 2 2 8. نو که چاته معلومات یا د خپل ما غږ دی په خپله اوري، موږ سره دې په دا شمېرو باندې زنګ ووایي چې موږ یې معلومات درسره وکړو.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 5 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ری بیا وایم: 0 5 0 0 2 1 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. گرانو اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شوایز دانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 مشنوید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان.